اوریدونکو د مشال اړوند نو زه د نه ساته خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا اسلام الله مومن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ وستي په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګوري د کوټي 14 نه د فاټا اصلاحات او د بنیر رانی غټ تاریخي سیمه په اړه اهم معلومات بدر کوو خو لمړی ورسو نجیب امیر ته چې تاسو پر سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
پټه کې 14 ومړه دویش جوبل افغان ولسمشر ویلي ترهګر د جګړې دوام غواړي او ایران وایي د جوهري تړون لپاره نوي شرایط ورته د منلو وړ نه دي. پورا خبرونه حکومتي چارواکي وایي نن په کوټه کې د پولیسو پر یوې لارې شوې 14 کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي چې شپږ پکې پولیس والا او یو عام کس دی. په دې پیښه کې 22 کسان ټپي شوي هم دي. پولیس وایي د دوی لارې له کوټې سیوی ته روانه وه چې په نوې سریاب سیمه کې یو موټر سره یو بل موټر وجنګېد او دا پېښه رامنځته شوه. د کوټې د پولیسو مشر رسنوی ته وویل د لومړنیو شواهدو نه ښکاري چې دا به یو ځانمرګي برید وي. د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان قبول کړی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي وسلوال د بلوچستان د امنیت د خرابولو هڅه کوي خو امنیتي ځواکونه به په پوره مورال د دوی خلاف کوټلي ګامونه پورته کوي. د پاکستان استخباراتي مامورینو مشال لډیو ته ویلي چې نن سهار د بنو سره نږدې د امنیتي سرتیرو په یو ګاډي برید کې 2 سرتیري وژل شوي دي. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته ویل چې بم په لاره کې ځای پر ځای شوی و او د ریموټ په واسطه چول شوی دی. دا پیښه په جلالپور سیمه کې رامنځته شوې ده. وژل شوي امنیتي سرتیري تصور علي او غلام رباني نومېدل. د دوی موټر د میر علي نه بنو ته په لاره و. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلی سره تړاو لرونکي کمانډر شهریار مسعود مشال لډیو سره د خبرو پر مهال د برید ذمواري قبوله کړې ده. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د بې پیلوټ امریکایي الوتکو په بریدونو کې چې په کورما کې شوي لسګونه وسلوال او د هغوی مهم مشران وژل شوي دي. په کورما کې لوړ پوړي انتظامی چارواکي بصیر خان وزیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې بې پیلوټ الوتکو په تیرو دوه ورځو کې د وسلوالو په تنظیمونه په نښه کړي او لږ تر لږه 10 وسلوالې وژلې دي. د دوی په وینا په دې کې 40 وسلوال د دوشنبه په ورځ او 11 د سه شنبه په ورځ وژل شوي دي. د فاټا یوت موومنټ چې په قبایلي سیمو کې د محصلینو یو تنظیم د نن غړو مشرانو په پېښور پرېس کلب کې د وی غونډې پر مهال وویل چې د حکومت په هغې پریکړې خوښ نه دي چې د پېښور های کورټ واک په تر قبایلي سیمو غځوي. د نوموړي تنظیم مشر احسان الله خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل
نو دا مونږ انزمام غړو څو پورې دا خبره کلیر شوې نه وي چې آیا قبایل انزمام غړي یا ځان له صبح تر عمره پورې د پېښور د اف سي آر په ځای متبادل د اسلام آباد های کورټ ایکسټینډ کې.
د پاکستان د پارلمان د قانون او انصاف کمیټې په خپل وروستۍ پریکړه کې چې دوه ورځې مخکې مخې ته راغلې وه ویلي وو چې د اسلام آباد های کورټ پر ځای به د پېښور های کورټ واک قبایلي سیمو ته غځول کېږي. د ایران د ستر مذهبي مشر یو لوړ پوړي صلاحکار اروپایي هیوادونو ته له دې قبله خبرداری ورکړی چې دوی هڅه کوي د 2015 کال د جوهري تړون د ساتلو لپاره نوي شرایط کېږدي. علي اکبر ولایتي چې په بهرنیو چارو کې د آیت الله علي خامنایي مشر صلاحکار دی پرون ایراني رسنیو ته وویل چې دوی د نوو شرایطو منلو ته راضي نه دي. نوموړی زیاتوي دا د اروپایانو په لاس کې نه ده چې بدلون راولي او یا دې هم نوي شرایط وټاکي. د ده په وینا جوهري تړون باید هماسې عملي شي لکه څنګه چې لاسلیک شوی. په روانه میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې کېدای شي د ایران سره له شوي جوهري تړونه لاس په سر شي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون تېره اونۍ د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په ټلیفوني تماس کې وړاندیز کړو چې هغه د تهران او واشنگټن ترمنځ راپورته شوو اختلافاتو د ختمولو لپاره درېمګړیتوب کوي شي. په عراق کې حکومتي ځواکونه وایي دوی په نینوا او دیالا صوبو کې هغه سیمې یو وار بیا تر واک لاندې راوستې دي چې پخوا پکې کوردي ځواکونه واکمنو. نن خپور شوی یو پیغام کې ویل شوی کوردي پېشمرګه ځواکونه مخکې تر دې چې عراقي ځواکونه ور ورسېږي له سیمې وتلي وو. پوځوای په نیولو شو کې د نینوا صوبې موسل ډیم او سنجر خارګوټي او د دیالا صوبې خانقین او جلاولا سیمې شامل دي. تر دې وړاندې د روانې اونۍ په سر کې عراقي ځواکونو اتحادي ملیشو د کرکوک سیمه بیرته نیولې وه. وروستي عملیات په کوردي خپلواکو سیمو کې د ریفرنډم نه درې اونۍ پس مخې ته راغلي دي. وزیر اعظم حیدر علي بادي ویلي د ملي تړون د ساتلو لپاره وروستي عملیات ډیر ضروری وو. د کوردانو یو ځای مشر مسعود بارزانی د سولې غږ کړی، خدای هم ویلي چې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره به خپل فعالیتونه جاری ساتي. د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو ویلي چې دوی په شام کې له داعش څخه د رقیع ښار په بشپړه توګه نیولې دي. د شام جمهوری ځواکونو ویان تلال سیلو د سې شنبې په ورځ ویل په رقه کې پوځي عملیات پای ته رسېدلي، خو اوس یوازې د ماینونو او د پټشو وسلوالو لټون روان دی. دا ښار له مودې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش مهم مرکز ګڼل کېده. په لندن کې میاشتې د شام د بشري حقونو ډلې هم ویلي چې داعش وسلوال اوس په پوره توګه له رقه ښار څخه ایستل شوي دي. بل پلو د امریکا پوځ وایي دوی یوازې د دې خبرې پخلی کوي شي چې د رقه ښار 90% برخه له داعش څخه بیرته نیول شوې ده. د یوکرین پوځ نن وویل چې تیره ورځ د روس په ملاتړ جنګیدونکو بلتون پالو د اوربان په سرغړونې کولو سره د دوی پر امنیتي سرتیرو ډزې کړې چې په پایله کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د یوکرین پوځ وایي بلتون پالو په تیرو دوه شپو ورځو کې څلور څلوېښت وارې د اوربان په سرغړونې کولو په ډونیسک سیمه کې د دوی پر سرتیرو ډزې وکړې او د یوکرین پوځ هم اته دې ځلې پر بلتون پالو ځوابي ډزې وکړې. د پوځ اعلامیه وایي بلتون پالو د هوان توغندي، د ټانګز ضد راکټ لانچري او نورې وسلې استعمال کړې. تر دې وړاندې د رواني میاشتې په شپاړسمه هم په ډونیسک سیمه کې دوه یوکرایني سرتیري د بلتون پالو په حمله کې وژل شوي وو. د 2013 کال راهیسې د یوکرایني پوځونو او د روس په ملاتړ جنګیدونکو بلتون پالو ترمنځ په جګړه کې له لسو زرو نه زیات کسان وژل شوي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس تعریفت انجم د هوا حال او د کرنسۍ به وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه د لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 پیسې خرڅل کیږي او په 1.3 پیسې خرڅېږي. یو پاؤنډ په 1.3 روپۍ او په 1.3 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.25 روپۍ 10 پیسې او په 1.25 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 8.25 روپۍ خرڅل کیږي او په 8.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.5 روپۍ او په 1.10 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستان روپے 3.75 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم د موسمیت محکمې په وینا چې سبا به په پېښور بنو کوټه کې موسم وچ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتي ګریډ او کم نه کم 14 وي. په بنو کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 42 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري په کوټه کې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د پاکستان او افغانستان پر پوله مشکوک امریکایي ډرون بدون کې یو شمېر وسلوالو ته مرګ جوړ لاړولې چې په اړه یو کارپو وایي.
دا هم ظاهر شولا چې دی اوس ډېر ځایونو کې محفوظ نشي پاتې کېدلی او دی باندې هر ځای کې هر وخت حملې کېدی شي او دا په دې جنگ کې یو نوی آغاز ښکاري.
د پاکستان حکومت وایي په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده دی، خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر وایي که حکومت واقعي سنجیده دی نو د ولسمشر په یو لاسلیک فاټا اصلاحات عملي کېدی شي.
فاٹا اختیارات بولی سولی دا آرٹیکل 200 دا لاندی دا پریزیڈنٹ کرے دی دا بل چی پریزیڈنٹ الارشی اگر پا دیمان دستخط ہو کی صرف دا غیو خبر پا دیرا.
او دا بنیر رانی گٹا تاریخی سیمی پڑا اہم ریپورٹ لرو.
راجا اورا نمی او سڑے پیر شوی دے اگر دا تخبائی حکمرانو دا اگر ملکہ چی دا نو اگر رانی دا دا غی دارو خلافو.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی راپور اوریدونکو، څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدله چې نن د کوټې په نیو سریاب سیمه کې د پولیسو پر ګاډو په بمی برید کې شپږ پولیسان او یو ملکی وګړی وژل شول. د پولیسو چارواکي وایي په 14 کې 2 کسان جوبل شوي هم دي. د بلوچستان د ګورنر وزیر سرپرست بوګټي تور پورې کړی چې وسله والې ډلې په افغانستان کې د بریدونو پلان جوړوي، خو کابل په تیر وختونو کې ویلي چې خپل خاور د هیڅ پرده د کاریدو ته نه پرېږدي او دا چې وسلوال په هغو سیمو کې فعال دي چې افغان حکومت یې پوره عملداري یا واک نه لري. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریاله یوب ترین راکوي.
د کوټ په نیم سری اب سیمه کې نن سهار هغه مهال یوه زورور چاودنه وسوه کله چې د پولیسو دوې لاریانې د سریاب څخه د کوټ ښار په لور روانې وې. په چاودنه کې تر دمګړی پورې شپږ پولیس والا او یو لاروی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. څوک چې سم د لاسه د امبولانس د لارې د کوټ وسیول هسپتال او سی ایم شته د علاج لپاره را رسول شوي دي. چیر چې د روغتیا صوبایي سکتر عصمت الله کاکړ سم د لاسه ټول ډاکټران او نرسنګ سټاف د ټپیانو د علاج لپاره و اسپیتال ته راغوښتي دي. بل خوا ته په ګڼ شمیر کې پولیس او سردي عسکر د پیښ وځای ته رسیدلي او د پیښ پلټنه یې پیل کړې ده. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د کوټ د پولیسو مشر او عبدالرزاق چیما د شپږو پولیس والا او د یو لاروي د وژنې تصدیق کړی دی. نوموړي وویل چې د لومړي پلټنو څخه داسې بریښي لکه چې دا یو ځانمرګي برید وي، خو اصل صورتحال به د پلټنې وروسته راڅرګند شي. د پیښ پر ځای د خبریالانو سره په خبرو کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وویل چې حکومت په کوټ ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي چې له امله یې اوس وسلوالې ډلې پولیس او د نور امنیتي ادارو کارکوونکي په نښه کوي چې موخه د پولیس او نور امنیتی ادارو کمزوره کول دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي چې د وسلوالو ډلو په ضد د رد الفساد او ضرب عزم د عملیات فعال کېدو څخه لمخه دغه ډول په وزیرستان کې د پاکستان په ضد د ترګري پلاننګ کوي. اوس دوی په افغانستان کې پر ځایونه جوړ کړي او د هغه ځای څخه په پاکستان کې دغه ډول پیښې رامنځته کوي. پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده او پولیسو او نور امنیتی ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې دي تورن کسان سم د لاسه ونیسي او په سزا دی وګماري. بل خوا ته د کوچ په کمبرانی سړک باندې د نڅرګندو کسانو د ډزو له امله یو بل پولیس انسپکټر عبدالسلام وژل شوی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اردوونکو، د کوټې د حملې ذمواري تحلیلي طالبان پاکستان منلي او هم نن د بنو په نیمه قبایلي سیمه جلال کور کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې دوه سرتیري وژل شوي. یو امنیتي چارواکي د نومنو خود په شرط مشاله ډوته ویل پیښه هغه مهال شوې چې د امنیتي ځواکونو ګاډۍ له سیمې تېرېده. د ویل وژل شوي سرتیري غلام رباني او تصور علي نومېږي. د دې برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. نور تفصیل له سیمې د مشاله ډو خبریاله سلام مسعود راکوي.
په بنو ډر اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارو دوو چارواکیو چې کوم خپل نومونه جوتول خوښ نه کړل، د مشال ریډیو په پښتنې د بمی چاودنې د پیښې او په پیښه کښې د دوو پوځي سرتیریو چې کوم د تصور علي او غلام رباني په نومونو پېژندل شول د مرګ پخلای وکړلې. او دا یې هره وشوله چې د بمی چاودنې دا پیښه نن مال نہ نیمے بجے د بنو نیمے قبائلی سیمے جلال پور سرا نژدے آغا وقت مخے تراغلا چکلا پنقشا شوائی پوزی گاڈ آئے د کتبی وزیرستان میرلی نا د بنو پلوری را روان وان د دغے بمی چودنے او پا چودنکشے د پوزی سرتیریو د مرگ پڑا د تاریک طالبون پاکستان کمانڈر شہریار مسعود منلی دا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
اردن کو په بنو او کوټه کې دغه بریدونه چې ذمواري د یوې ذمواري تحریک طالبان پاکستان او د بلې هغې تحریک طالبان پاکستان کې مولا مسعود ډلې منلې پر داسې وخت شوي دي چې د پاکستان او افغانستان پر پوله د مشکوک امریکایي ډرون برید کې د دیرشو نه زیات وسلوال طالبان وژل شوي. د پاکستان او افغانستان چارواکو غیر ملکي خبري اجنسونو ته د بریدونو پخلی کړی چې تفصیل یې د خپل همکار ګولیاس په دې راپور کې اورو.
د اکتوبر په 18 نیټه د افغانستان او پاکستان په پوله د کرم ایجنسی سره نږدې ډرون برید کې شل وسلوال وژل شوي دي چې پکې ځینې مهم قومندانان هم شامل دي. د کرم ایجنسی پولیټیکل چارواکي بصیر خان وزیر رویټرز خبرې ایجنس ته ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې ډرون جازونو د طالبانو پټنځایونه په نښه کړي چې پکې لږ تر لږه یو دېرش کسان وژل شوي دي. د طالبانو سرچینو رویټرز خبرې ایجنس ته ویلي چې د حقاني شبکې څلرویشت وسلوال په بریدونو کې وژل شوي دي. په دې کې ځینې قومندانان هم شامل دي. یو افغان چارواکي ای پی خبرې ایجنس ته ویلي دي چې د اکتوبر په 18 نیټه ډرون ډرون برید کې 15 دیش طالبان وژل شوي دي چې پکې د پاکستانی طالبانو یو مهم قومندان ابو بکر هم شامل دي. په پیښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي چې دا یو غیر معمولی برید و چې پکې دومره شمیر کې وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه،
ما په خیال باندې خو چې زما یاد شي نو دومره ډېر داسې کسان د مختلف تنظیمونو په یو ځای باندې په یوه حمله کې وژل داسې خود منشي یاد، ځکه چې دا خو کسان هم زیات دي، شمېر یې زیات دی، مهم کسان هم پکې ښکاري او د مختلف تنظیمونو خلک دی. نو دا خو یو ډېر لوی نقصان دی دغه تنظیمونو دپاره، او دا هم ظاهره شوله چې دوی اوس ډېر ځایونو کې محفوظ نه شي پاتې کېدلی او دوی باندې هر ځای کې هر وخت حملې کېدی شي. او دا په دې جنګ کې ما په خیال باندې یو نوی دور یو نوی آغاز ښکاري.
ځینې سرچینې دا هم وایي چې په دغه بریدونو کې د جماعت الاحرار مشر عمر خالد خراسانی هم زخمی دي، خو وسلوالو په دې اړه سن دی ویلي. بلخوا د افغانستان پکتیا ولایت وایان عبدالله اسرت ای پی خبري جانس ته ویلي دي چې په برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې د ډرون جازونو بریدونو هدف حقانی شبکه او ابو بکر وو، او د برید پر مهال په ګڼ شمیر کې وسلوال طالبان په هغه ځای کې موجود ول. دا ډرون بریدونه په داسې حال کې شوي چې د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو پکتیا او غزنی کې وسلوالو طالبانو په ځانمرګي بریدونو کې سلور اویا کسان وژل شوي ول.
د ګولې از راپور موارد چې د پاکستان او افغانستان پر پوله د مشکوک امریکایي ډرون بریدونو کې له 150 زیات وسلوال طالبان وژل شوي. مشال لري توګه ست نور موضوعات هم ورزو خو دلته کې وړه شند ماخلو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
فټا اصلاحاتو ترازو اوریدونکو د کبلی ځوانانو یو بیت ټولنې تر هغه سیمو د پیښور های کورټ د واک د غزولو مخالفت کړی. د فټا یوت مومنټ یا د کبایلو د ځوانانو غورځنګ مشرانو د شروع پرز د پیښور د خبريالانو په مرکز کې ویل دوی غواړي چې تر هر بدلون مخکې ل کبایلی ولس پښتنه وشي. دغه خبري غونډه تفصیل ل سیمه د مشالې د خبريال غلام غوسره کوي.
د قبایلی ځوانانو یوې ټولنې قبایلی سیمو ته د پیښور هایکورټ د غزولو د سپارښتنې د منځورولو مخالفت کړی دی. د فاټا یوت مومنټ په نوم د قبایلی ځوانانو د ټولنې مشر احسان الله په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل
چې کومه فیصله شوې ده د سټینډینګ کمیټې برای قانون او انصاف له طرفه. هغه ویلي دي چې د فاټا د اسلام آباد هایکورټ په ځای باندې د پیښور هایکورټ ته توجه ورکړي شي. نو دا مونږ انضمام ګړو څو پورې دا خبره کلیر شوې نه وي چې آیا قبایلی انضمام غواړي یا ځان له صبح تر عمره پورې د پېښور د پسیار په ځای متبادل د اسلام آباد هایکورټ ایکسټینډ کړي.
د خبری کانفرنس پر مهال د فاټا یوت ګرینډ الاینس مشر شاکر ادمخیل مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د مستقبل د حیثیت په اړه دی ټول پښتنه تر سره کړی شي.
زمونږ موقف دا دی چې لکه مثلا مودا نه وایو چې یاره زم د شي یا د خپل صوبه شي، مو چې یاره د قبایلی د عوامي رائے مطابق فیصله ده وشي، او رائے د پاره پکار دی ریفرندم. نو مونږ یا ریفرندم متبادل د دې طریقې کاری چې عوام رائے وخستې شي، پولیټیکل ورکرز دی هغه راشي ځاځي کې کینی او عوامي رائے د خپل طرف نه یو مسلط کولو کوشش شروع دي، دې مو خلاف یو.
یاد دې وی چې د اصلاحاتو حکومتي کمیټې په دې سپارښتنی قومي اسمبلی ته لیکدولې وي، او اوس د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټې په دغه سپارښتنو د عمل لپاره تګلارې جوړوي، او دوه ورځې وړاندې دغه کمیټې قبایلی سیمو ته د پیښور های کورټ د غزولو منځوري ورکړی و. خو د قبایلی سیمې ځینې ځوانان او د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه د دغه عمل مخالفت کوي، او دوی په قبایلی سیمو کې د ټول پښتني غوښتنه کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اردن کوتا سیمور دل چې د قبایلی ځوانانو یوې ټولنې تر هغه سیمو د پیښور های کورټ د واک د غزولو مخالفت کړی. د براسې حال کې راځي د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې ویډي چې د معمول عدالتي نظام تر قبایلی سیمو غزولو لپاره د قانوني او انتظامی ګامونه پورته کړل شي. یا د کمیټې د خزانه وفاقي وزارت د امر اهم کړی چې د فاټا راتلونکو 100 کالو لپاره د بجټ یو برخه د ان اف سی نه منظور کړل شي. د فاټا اصلاحات او فاټا کمی بهر کې شاملول لپاره د کمیټې غونډه تیر مخام په اسلام آباد کې شوې ده چې تفصیل یې زموږ خبريال عارف تنجوم راکوي.
د وزیر اعظم هوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې د فاټا اصلاحاتو جاج اغستو په اړه د نهي په مخام د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کمیټې غونډه وشوه. کمیټې د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټولو معاملاتو جاج واخستو، او ویل چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو زیات حمایت روان دي. کمیټه د فاټا اصلاحاتو قانوني جاج هم واغستو او خپل وینا کې وویل چې د سپریم کورټ او های کورټ د ریکار تر فاټا غزولو لپاره بل لوړانې په قومي سملې کې وړاندې کړی شوی دی. په غونډه کې قومي کمیټه د خزانه وفاقي وزیر ته هم امر وکړو چې راتلونکي لس کالو له د قبایلي سیمو لپاره د بجټ یوې برخه تجویز دي د قومي مالیاتي کمیشن نه منظور کړي. د ګل پورس د پاکستان د پارلمان د قانون او انصاف قائمه کمیټې په غونډه کې د اسلام آباد های کورټ پر ضد د پیښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غزولو منظوري ورکړل شوې وه. حکومت به اوس دغه قانوني مسوده پارلمان ته منظوري لپاره وړاندې کوي. په دې اړه په قومي اسمبلې کې د فاټا استازي او د واکمن ګوند مسلم لیگ نوم غړي شهابالدین وایي چې امید یې پیدا شوی چې حکومت اوس په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده دی او په مرحله وار توګه د اصلاحاتو په لور روان دی.
دا خبرې دا قدمونه دا ولنی قدم دی چې د مرجع سره تکی خو درې شو دا کار روان دی، دا پروسس روان شوی دی. نو زما به خیال باندې دا به همدغه سي اکسټینډ کیږي په قلاره قلاره او به زیاره پس ان شاء الله چې موږ ته په روان دی کې به د لیمیټیشن کله کیږي په ټول پاکستان کې. نو به کار چې موږ په دې کې خپل صوبایي سیټونه براکي، نو زموږ به یو دوه قدم نور وړاندې شو 3% چې موږ راکي، نو موږ خپل ټارګټ اچیو کړ الحمدلله.
بل پلو د فاټا د وکیلانو د اتحادی پخوانی مشر اجاز محمد مشال لډیو ته وویل چې دا ان د آرټیکل 250 تر لاندې د فاټا اختیارات د ولس مشر سره دي او د هغه په یو لاسلیک کولو دا اصلاحات عملی کېدای شي. د اجاز محمد په وینا چې د اصلاحاتو په اړه ټولې قانوني لارې چارې مکمل شوې دي، خو حکومت هسې فاټا اصلاحات ځنډوي او وخت ضایع کوي.
تر شوې مزول وزیر اعظم چې کوم هغه په دې ریفاند باندې دوه پیری د خپل کابینت سره میټینګ کړی دی، دا د اسمبلی نه اپروو شوی دی. قانوني خبره چې بدې کومه ده، نو د فاټا اختیارات هولي سولي د آرټیکل 250 د لاندې د پرزیدنت سره دي. دا بل چې پرزیدنت ته لاړ شي هغه په دې باندې
واضح دی چې د اکتوبر په 15 نیټه د قبایلي سیمې ځینو منتخبو پارلماني استازو، وکیلانو، زده کوونکو او د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمېر کې نارینه او زنانو د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې حکومت د قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو سره سره د پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو وغځوي او ان اف سي ایوارډ کې د ورته 3% برخه ورکړي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لډیو ته وګستې په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د خبر ایجنسۍ د جګړه ځپلو سیمو خلک په پېښور کې د خبر ایجنسۍ د بیا بحالۍ مرکز نه ګیله کوي او وایي هلته په زیاتره قومونو کې اوس هم د ړنګ کړل شو کورونو د بیا رغولو سروې نه ده شوی او ګڼ شمېر خلک د دغې کورونو د بیا رغولو د موازې نه بې برخې دي. دا چې حکومتي چارواکي پر دې اړه څه دریځ لري، د فرهاد چینواري په دې راپور کې.
د خیبر جنسی د باډی او تیرا میدان هغه خلک چې کورونه په تیرو جګړو او پوځي عملیاتو کې ډنګ شوي وای، په خیبر هاوس په خبر کې د بیا بحالۍ په مرکز کې د دوی کار نه کیږي او په زیاتره کومونو کې خلکو ته د خپل کورونو د بیا رغولو معاوضه نه ده ترلاسه شوې. د باډی ملک دین خیلو میرباز خان پر دې هم د بیا بحالۍ دغه مرکز ته راغلی او مشال ریډیو ته وای.
موږ د زولزو په کیمپ کې ډېرې شپې ورځې ډېرې مجبورې په موږ تیرې دي. مطلب دا دی چې میرا ملک نه رای ډېر خور دی را خل غریبون د دغه خپل کورونه را لوسه برانونه جاړې بعد ورځې په باندې تیریږي. بس مهرباني راوشي چې پر سروي را جلتي وشي. بلد ما خبردارو چې پر سروي کې مطلب دا دی چې داسې معاملار موږ سره شروع رو چې نیمه شوی رو نیمه نو شوی رو چاهې کړی رو چاهې نه رو کړی. مهرباني راوکي چې په صحیح طریقه را موږ را سروي وشي.
د تیرا زخخیلو یو مشر سنم ګل پر دې هم دلته موجود وو او وی ویل
تا دا سکوندا چې سروې پورا نروشوي سروې پوتېرو لکه اوس هم سرون سند نه ملوش خبره و سره وکړه مو چې بوګیا کوم سروې پوتېرو ار سر لورا سیږي ځکه چې خلکو لا تکلیف را جمع روان دی په خیمو کې ژوند تر دې اوسه پیره دا سس روان دل کبس ټول پر دې خلک درو چې وشي ځکه چې پر دې زل شو راي ولګ دلای راي وړ غړ ته ونی شو راي خو نه شو راي دا یو کوم نه دا ټول پر دې ته ون شو راي.
د خیبر جن سید ریکنستراکشن او ریهابلیټیشن یونټ یا د بیا بحالې مشر افیسر یوسف خان وای چې دوی په سلګونه متاثر شو کورنیو ته د خپل کورونو د بیا رغولو چیکونه ورکړي دي او د باډې او تیرا میدان په لری پرتو سیمو کې سروې کول ډیر مشکل کار دی. خو چې د چا کور د سروې نه پاتې شوی وي نو په خیبر هاوس په خبر کې دی مونږ سره رابطه ونیسي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده. مشال لړی د غوګي سرودن کو پاکستان سعودي عرب او برتانیا په افغانستان کې د سه شنبه د ورځې خنړی بریدونه غندل دي. د ولسمشر د افغان ولسمشر اشرف غنی په شمول افغان چارواکو بیا د پکتیا او غزنی خنړی بریدونه د مخالف وسلوالو د جرمونو یو بل نمونه بلل. ویلي چې وسلوال ځکه دا ډول بریدونو ته مخه کړې چې په وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې له شکست سره مخ شوي دي. نور تفصیل د اجمل آن په دې راپور کې ورو.
ولسمشر اشرف غنی د پکتیا او غزنی د بریدونو په اړه ویلي چې حکومت د سولې ارزښتونو ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو تروریستان د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر غنی د حکومت مخالف وسلوالو وروستي بریدونه د ترهګرو د جنایاتو تازه څپه بللې او ټینګار یې کړی چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان د تروریستان او د دوی د ملاتړ لپاره بیا خوندي ځای شي. په عین حال کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې له پرونی خونړي برید وروسته د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزی او کورنیو چارو له وزیر وایس پرمک سره یو ځای ګردیز ته تللی و. افغان اجرایه رئیس دا یو جنایتکارانه عمل وباله او زیاته کړه
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکی خلکو ته وګړو ته مرګ ژوبلی راوختې ده زیاته، او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته.
تر ټولو خونړی ډلهییز برید د سه شنبې په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ وشو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال توریالی عبدیانی په شمول لږ تر لږه یو ویش پولیس او شل تنه ملکیان ووژل او تر یو سلو اته څلوېښت زیات نورې ټپیان کړل. ویل کېږي چې په ټپیانو کې تر یو سلو لس تنو زیات هغه ولسي خلک شامل دي چې امنیه قمندانۍ ته د پاسپورټونو په اخیستلو پسې ورغلي وو. په غزنی کې بیا وسلوالو طالبانو د اندړو د ولسوالۍ پر ودانۍ موټري بمې برید وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال جنرال مراد علي مراد په وینا پنځه ویشت پولیس او پنځه ملکیان یې ووژل او پنځلس تنه نور یې ټپیان کړل. چارواکو ویلي چې د غزنی په برید کې دیارلس وسلوالو بریدګرو او د پکتیا په برید کې اوولس بریدګرو برخه لرله چې وژل شوي. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د پکتیا او غزنی خونړي بریدونه په سختو ټکو وغندل. په اعلامیه کې د سعودي د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې سعودي حکومت د افغانستان له حکومت سره د ترهګرۍ او افراطیت په ضد مبارزه کې ولاړ دی. د پاکستان د پوز ویان جنرال آصف غفور هم د دې هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال قمر باجوله قبله په یوه اعلامیه کې چې د نوموړي پر رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې د پکتیا برید غندلې. د پاکستان د پوز په اعلامیه کې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال باجوله قبله په دې برید کې پر بشري مرګ ژوبلې خواشینی ښودل شوې او زیاته کړې ده افغانان زموږ زړور ورونه دي چې د ترهګرۍ پر ضد په ډیر مقاومت جګړه کوي. په خبر پاڼه کې ترهګري د افغانستان او پاکستان د شریک دښمن په توګه یاده شوې او په وړاندې په همکارۍ او همغږۍ پر مبارزې ټینګار شوی. په کابل کې د برتانیا سفارت هم د پکتیا برید غندلې. د برتانیا سفارت پر خپله ټویټر پاڼه د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې.
د اجمل آن راپور موارد د همدې موضوع کې پاتې کې. ګوډان ورځپاڼې په افغانستان کې د امن د پروسې په اړه په یوه اداریه کې لیکلي چې باید افغانستان، پاکستان او امریکا د دغې پروسې د بریالیتوب لپاره له یو بل سره صادقانه او هر اړخیزه مرستې ډېرې کړي. شاهین بنیری د ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په اړه د څلور اړخیزه خبرو بیا پیلېدل او هم په دغه حال کې د پولې خوا ته د ډرون بریدونه دا ښایي چې په افغانستان کې د سولې او امنیت خبره څومره پیچلې ده. د کال 2018 د مې په میاشت کې د ډرون په یو برید کې د افغان طالبانو د مشر اختر منصور د وژنې نه وروسته د اوباما انتظامیه د افغان طالبانو سره د مذاکراتو خبره له پامه غورځولې وه او په مسقط کې د سلور اړخیزه خبرو د پیل نه وړاندې د ولسمشر ټرمپ انتظامی هم د طالبانو سره په خبرو کې سخوخي نه وسرګنده کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت هم د وسلوالو سره د مذاکراتو په اړه د بې یقیني ښکار دی. لدې کبله د سلور اړخیزه خبرو بیا پیل یو ښه خبره ده. ډان ورځپاڼې لیکلي دي تروسه طالبانو لا د مسقط په خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. دغه شان په یو شمیر نړیوالو مسلو د ولسمشر ټرمپ په پالیسیو کې د عدم استحکام او افغانستان کې د سیاسي بې یقینۍ له کبله د سلور اړخیزه مذاکراتو بریالیتوب یو پیچلی عمل دی. امریکا او پاکستان د یو بل سره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو رضا شوي دي. دا به اوس په راتلونکي کې کتی شي چې څه نتیجې راوړي. پاکستان د افغانستان پاړه سفارتي حل زلې هم پیل کړی دي او امریکا د ډرون بریدونه ګړندی کړی دي. ورسپانې په پای کې لیکلي دي چې د دې ټولو ستونزو باوجود باید سلور اړخیزه خبرې پر مخ لاړې شي. دا یوازې مهمه نه دي بلکې عین ممکن دي او باید کار پرې وشي.
مشال لړو ته غوږې دوستۍ دا شین بنګلې چې تاسو د ډان ورسپانې اداریا وړاندې کول په رستونې مې کې هم ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو. کورنۍ نړیوالو ورسپانو ته کتنه هم کوو خو اوس وخت 5:00 نو له نجیبه میرا د خبرو لنډیز اورو.
حکومتي چارواکي وایي نن په کوټه کې د پولیسو پر یوې لارې شوې 14 کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 2 نور بیا ټکان شوي دي. د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان قبول کړی. د پاکستان استخباراتي مامورینو مشال لړۍ ته ویل چې نن سهار د بانو سره نږدې د امنیتي سفیرو په یو ګاډي برید کې 2 سفیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې د برید ذمواري قبوله کړې. د فاټا یوت موومنت چې په قبایلي سیمو کې د محصلینو یو تنظیم دی نن غړو مشرانو په پېښور پرس کلب کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د حکومت په هغې پرېکړې خوښ نه دي چې د پېښور های کورټ واک په تر قبایلي سیمو غځول کېږي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیټی نن په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پاکستان سپر لیګ د کرکټ لوبو راتلونکي ځینې لوبې به په کراچۍ او لاهور ښارونو کې ترسره شي. د پاکستان سپر لیګ لوبې د 2013 کال په فبروري کې ترسره کیږي. نجم سیټی زیاته کړه چې د کرکټ لوبو څلور هغه به په کراچۍ او درې به په لاهور کې ترسره شي. د ایران د ستر مذهبي مشر یو لوړ پوړي صلاحکار اروپایي هیوادونو ته له دې قبله خبرداری ورکړی چې دوی هڅه کوي د 2015 کال جوهري تړون د ساتلو لپاره نوي شرایط کېږدي. علي اکبر ولایتي چې په بهرنیو چارو کې د آیت الله علي خامنایي مشر صلاحکار دی پرون ایراني رسنیو ته ویلي چې دوی د نویو شرایطو منلو ته راضي نه دي. او د یوکرین پوځ د نوای چې تیره ورځ د روس په ملاتړ جنګېدونکو بریدونفالو د اوربان په سرغړونې کولو سره د دوی پر امنیتي سرتیرو ډزې کړي چې په پایله کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي او 4 نور ژوبل دي.
دا نجیب احمد چې تاسو سید خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دین مې کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. دا به هم وره چې د بونیر رانیګټ تاریخ سیمې څه ډول تاریخ لري. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې احمد الله ته وښي.
ورسپاڼه 291 نیوز په خپل ادارې کې لیکي چې د آبی وسایل او وفاقي ادارې راپور تر مخه په ډیمونو کې د اوبو ذخیره خطرناک حد پورې کمیدو وروسته صرف 500,000 فوټه پاتې شوی او د اوبو کمی پوره کولو په غرض سره توربیلا او منګله ډیم نه د اوبو اخراج کم کړی شوی. ورسپاڼه لیکي چې د تشویش خبره ده چې هر کال پاکستان د اوبو د کمی سره مخ وي خو حکومت د ستونزې حل لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کوي. ورسپاڼه لیکي چې هر کال 1.5 میلیون فوټ اوبه په بهر کې شامل ملیږي نو حکومت لپاره دي چې نوې ډیمونه جوړ کړي چې دا اوبه پکې ذخیره کړي شي ځکه چې دومره زیات مقدار کې اوبه په بهر کې شاملېدل د فکر وړ خبره ده. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د الیکشن کمیشن سیکرټر بابر یعقوب د سرشمیرنې وروسته د نوو انتخابي حلقه بندیانو او انتخابي فهرستونه تیارول ضروری ګرځولې دي. ورسپانه لیکي چې نه صرف نوې حلقه بندیانې او انتخابي فهرستونه تیارول ضروری دي بلکې ټول ټاکنې هم په خپل وخت کول پکار دي ځکه چې دا یو آئینی غوښتنه ده. نو الیکشن کمیشن له پکار دی چې زر تر زره دی دا کار شروع کړي او متعلقه ادارو له هم پکار دی چې په غیر د سزند ندی معلومات الیکشن کمیشن ته ورکړي چې دا دواړه کارونه زر تر زره وشي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د منصوبه بندۍ ترقی او اصلاحات وزارت دروان مالی کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د پبلک سیکټر ډیولپمنت پروګرام تر لاندې روانو منصوبو جایزه واخسته. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې ترقیاتي پروژې پوره کولو لپاره د 10 ارب روپو کمی سره مخ دی او مرکزی حکومت ورته پر وخت وسایل نه ورکوي. ورسپانه لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار وایي چې ملکی معیشت مستحکم دی او روان کال تر اخیره بعد ملک نه د لوډ شیډنګ خاتمه وکړی شي نو په داسې حالاتو کې خیبر پختونخوا ته پر وخت وسایل نه ورکولو لړ کې دی د متعلقه محکمو نه پلټنې وکړی شي. ورسپانه لیکي چې ټولو ته معلومه ده چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په خیبر پختونخوا صوبه کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو ته تر ټولو زیات زیان رسیدلی دی نو حکومت له پکار دی چې دې طرف ته خپل پام را وګرځوي او خصوصي مراعات او فندونه دی ورته ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
عرب نیوز او ورځپاڼې سعودي عرب ته د پاکستان د پوز د مشر د سفر او دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر موضوع لیکنه کړې. بلخوا دی نېشنل ورځپاڼې د عمان په سرخر مسخت کې د هغه څلورخیزي غونډې موضوع راخستې چې پکې د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د شروع کولو په اړه خبرې شوې. د دوه مقالو غټې برخې له مجید بابر اورو.
د سعودي عرب نه خبریدونکي عرب نیوز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر ګول په ورځ سعودي عرب ته د خپل دورې پر مهال د پاکستانی پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا دغه هیواد د پاچا محمد بن سلمان لخوا هرکلی وشو. د ورځپاڼې په خبره په تیر نومبر میاشت کې د پوز د مشر ټاکل کېدو نه پس سعودي عرب ته دا د جنرال باجوا درېما سرکاري دوره وه. د ورځپاڼې په خبره د جنرال باجوا او سعودي پاچا ترمنځ د ملاقات کې په دوه اړخیزو معاملو او په خاصه توګه په پوځي چارو خبرې وشوې. ورځپاڼه زیاته وی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ د رشتې نه علاوه مذهبي تړاو هم شته او د سیمه ییز استحکام په لړ کې د دواړو رول ډیر مهم ګڼل کیږي او دواړه هیوادونه د ملګرتیا ته ډیر احترام لري. ورځپاڼه لیکي چې د دې احترام ثبوت هغه وخت تر سترګو شو چې کله د اګست په میاشت کې د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد خان کانه باسي سوګند پورته کړو. نو د لومبای سرکاري دورې لپاره د سعودي عرب انتخاب وکړو او چې دا شان د لسیزو زوړ تعلق نور پیاوړی کړي. د ورځپاڼې په خبره سعودي عرب ته د تلو نه مخکې جنرال باجوا د تیر خلیفه ورځ د متحده عرب امارات وزیر اعظم او نائب ولسمشر شیخ محمد بن راشد المکتوم سره هم ولیدل او د دوه اړخیزو معاملو او پوځي اړیکو ترڅنګ په ستراتیژیکي او سیمه ییزو معاملو یې هم خبرې وکړې. بلخوا د متحده عربي اماراتو نه خبریدونکي دی نېشنل ورځپاڼې په خپل راپور کې د خلیجی هیواد عمان په سرخار مسقط کې افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د شروع کولو او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هڅو په لړ کې شوې د سلورو هیوادونو د غونډې موضوع راخستې ده چې پکې پاکستان، چین، امریکا او افغانستان برخه درلوده. ورځپاڼې لیکي چې دا د دې سلورو هیوادونو ترمنځ شپږمه غونډه وه چې د اسلام آباد د غونډې نه شپاړس میاشتې پس وشوه. دا غونډه په داسې حال کې را جوړه شوې وه چې د امریکا لخوا د افغانستان په اړه په نوې اعلان شوې تګلاره کې په طالبانو د نور فشار او پاکستان باندې د وسلوالو د پټنځایونو له منځه وړلو غږ شوی و. ورځپاڼه د عمان د خارج وزارت د چارواکو له قوله لیکي چې پاکستان په دې لړ کې ډېر مهم رول لري او هغه ځکه چې دغه هیواد په طالبانو هم ډېر اثر لري. بلخوا د چین استازي به د سولې په لړ کې د تګلارې جوړولو حل باندې کار کوي او امریکا به په دې لړ کې کړي ژمنې ساري.
تاسو مجد بابا چې تاسو د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې اوس هم یو نړیوال راپور لرو. د امریکا د سېنټ د پوځي خدماتو کمیټې مشر ویلي چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د دفاع د وزارت د چوکیو لپاره د ولسو نوماندانو تقرری دروي. جان مکین د نهې پر ورځو خبریالانو ته ویل چې د دې لپاره دا ګام اخلي چې پینټاګان ورته د افغان جګړې په اړه نور معلومات ورکړي. ښاغلی مکین د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس باندې اهم تنقید کړی چې سمې رابطې ورسره نه لري. پر دې اړه د مشرانو د خبر مرکزي څانګې راپور له ملیح امیرزاده اورو.
د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټه مشر جان مکین ویلي چې تر هغې د دفاع وزارت کې د چوکو لپاره د نوماندانو پر تکرری پرمختګ نه کوي چې وزارت ورته د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه نور معلومات نوي ورکړي. د دفاع د وزارت یا د پینټاګون لپاره د کسانو نمونه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا مخې ته راغلي دي. د اکتوبر پر 18 په کیپیټل هیل کې ښاغلي مکین خبریالانو ته وویل چې کمیټې د افغان ستراتیژۍ په اړه نورو معلوماتو ته ضرورت لري چې دا ډول په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته مناسب تربیت او سامان ورکړل شي. مکین د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس لخوا د سمو رابطو په نه لرلو هم ناخوښي څرګنده کړه او د ډونلډ ټرمپ پر انتظامیې تورو لګو چې کانګرس ته کم اهمیت ورکوي که څه هم کانګرس ته آئین لاندې د لګښتونو واک اختیار لري. جان مکین ویل چې تر جیم ماتس یې د باراک اوباما د دور دفاع وزیر اش کارټر سره د کار په وخت ښه تعلقات لرل. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روان کال په اګست کې د افغانستان او سیمې په اړه خپله نوې پالیسي اعلان کړه او وی ویل چې امریکایي ځواکونه به د وسلوالو خلاف جګړه د ګټلو لپاره پر دښمنانو بریدونه کوي او وسلوالې ډلې بچه کوي. نوموړي د دې لپاره په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر تر 3.5 د زیاتولو اعلان وکړو. ولسمشر ټرمپ په ستراتیژي کې د بدلون اعلان هم کړو چې پکې د مرستې لپاره د کابل حکومت او له پاکستان نه د همکارۍ خبره کړې وه. مکین ویل دا معلومول غواړي چې د مرستو لپاره د ولسمشر ټرمپ شرایط څه دي. هغه دا هم ویل چې ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او د وسلوالو طالبانو د مسلې د حل هدف څرنګه پوره کوي. د جان مکین تر څرګندونو مخکې د سینیټ پر وېبپاڼې د دفاع د وزارت لپاره د 19 کسانو نمونه موجود ول. په دوی کې د پوز سیکرټري د چوکۍ لپاره د مارک اسپر او د دفاع وزارت د استخباراتو څانګې د مرستیال لپاره د جوزف کرنن نمونه مخې ته راغلي ول. که څه هم مکین د دغو کسانو د تکراري درولو ژمنه کړې، خو تیره میاشت د کمیټې په ګډون پوره سینیټ د ګډو ځواکونو مشر په توګه د دویمې دورې لپاره د جنرل جوزف ډنفرد نوم تصدیق کړ. دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اته منټه د پاسه سلورو بجو
مشال ریډیو ته وګرځئ. اوریدونکو، د افغانستان مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. دغه جرګې غړو د سه شنبې ورځې په ناسته کې ویل که چیرې دا موضوع حقیقت ولري، باید نړیوالې ټولنې سره شریک شي. د براسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې یو شمېرو رسنیو د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤول له قوله لیکلي چې روسیا له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو د درکه هر میاشت میلیونونو ډالره مرسته کوي. خو په کابل کې د روسیې سفارت مشال د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دا موضوع رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ناجی ساپۍ په دې راپور کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې په مرستو تند انتقادونه وکړل او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې د دغې موضوع جدي پلټنه وکړي. د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل که چیرې له طالبانو سره د روسیې مرستې حقیقت ولري، دا موضوع باید په نړیواله کچه مطرح شي.
دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د خلکو د وینې پر تویدو باندې بیرته مصرفېږي، نو ځکه مې دا هیله ده د افغانستان د مشرانو څخه چې دغه موضوع په قطعیت او جدیت سره وڅېړي، تر نظارت لاندې ونیسي. که چیرې دا موضوع حقیقت ولري، لطفا دې دا بین المللي ټولنې ته معرفي سي او د دې مخه دې همدا اوس ونیول سي تر څو نور د افغانستان د خلکو د وینې د تویدو سبب ونه ګرځيږي.
په دې وروستیو کې لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤول له قوله لیکلي چې روسیه له تیرو 18 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هر میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې دغه مرستې د یو شمیر طالب پلو خصوصي شرکتونو له لوري له طالبانو سره شوې دي. د مشرانو جرګې په ناسته کې د اکثرو سناتورانو له څرګندونو وروسته د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ او یو شمیر نورو مسایلو په تړاو باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی راتلونکي ناستې ته راشي او په دې اړه وضاحت ورکړي.
وزیر صاحب، خارجه مسؤولین د وزارت خارجه راغواړو او په طرف کې د روسیې د مرستو پرابطه چې میلیونه ډالر دي په دې رابطه سکوت ورسره خبرې وکړي.
له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په تړاو تر دې وړاندې هم راپورونه خپره شوي دي. یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې د ځینو شواهدو له مخې روسیه له طالبانو سره په پوځي برخه کې مرسته کوي، خو روسي چارواکو په کراتو دا مسله رد کړې ده. په کابل کې د روسیې سفارت هم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه موضوع رد او دا خبرې جعلي بللی. افغان حکومت بیا له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون کې وایي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي، نه له ترهګرو ډلو سره. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له تروریستي ډلو سره د هیوادونو اړیکې او مرسته کول د هیچا په ګټه نه دي. له دې ټولو سره د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی وایي روسیه نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې حضور ولري او له همدې امله له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. د دغو کتونکو په وینا وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو باید موثق اسناد راټول او نړیوالې ټولنې ته وړاندې شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خان مال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابایان څخه خواره زاره خور
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لاړو ته وګورئ. سید پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجم سیٹھی وای د پاکستان سپر لیگ څلور میچونه با په کراچۍ کې کوي. د کوم مرستو چې بار د په خبره د نړیوال لوبډلو کراچۍ ته د ورتګ لاره هواره شي. د نوموړي په خبره چې په کراچۍ کې د امنیتي وضع ښه ساتلو لپاره به د یادې سیمې د پولیسو مشر او ډی جی رینجر سره به اهم ملاقاتونه کوي او د په خبره د سند وزیر الله مراد علي شاه ورته د هر قسمه مرستې باور ورکړی دی. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د شروع په ورځ په کراچۍ کې ایوي خبری غونډې ته د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجم سیٹھی وویل چې پاکستان سپر لیگ مقابلې چې د راتلونکي کال په فروری میاشت کې به کولی شي پکې څلور لوبې په کراچۍ او درې به په لاهور کې کوي.
پلان میرا یہی ہے پہلے یہاں کی سیکیورٹی
پلان یې دا دی چې لومړی به د یادې سیمې امنیت ښه کوي او بیا به د کرکټ نړیوال کونسل تخای چې دلته د امنیت وضع څومره ښه شوی او د ای سی سی نه این او سی ترلاسه کولو وروسته به بیا غیر ملکي لوبغاړي راتلو نه انکار نه کوي. بل دا چې په روانه میاشت کې د سریلنکا را روان دی. راتلونکي میاشت دوه کې به د ویسټ انډیز ټیم راځي او کوشش به دا وي چې د فروری نه وړاندې دوه درې نور نړیوال ټیمونه هم پاکستان ته راشي.
د ذکر دا چې د تېرې دوشنبه په ورځ د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی کپتان شاهد خان افریدی په لاهور کې مطبوعاتو ته ویلي وو چې پاکستان کرکټ بورډ د لاهور سره سره د ملک په نورو ښارونو کې هم میچونه وکړي ځکه چې نړۍ ته صرف دا نه دي ښودل چې په لاهور کې حالات ښه دي بلکې دا ښودل پکار دي چې د پاکستان په هره سیمه کې لوبه کېدلی شي. د پاکستان کرکټ بورډ لخوا په کراچۍ کې د میچونو کولو په حق لا د لوبو تجزیه کار امیر نواب وایي که بورډ د لاهور وروستو په کراچۍ کې هم په کامیابۍ سره میچونه وکړي نو هغه ورځ لري نه ده چې د ملک د نورو ښارونو په میدانونو کې به هم دا شان لوبې شروع شي.
هغه شان خو نشي ویلی چې انټرنیشنل کرکټ واپس شي راغی پاکستان ته. خو یو لار کولاو شو بیا د پی ایس ایل فائنل هم پاکستان کې وشو چونکه امن او امان ذمہ داری د صوبائی حکومت نو کچرې سند گورنمنت دا غواړي چې هلته دی وشي او هلته به د ضمانت ورکوي د امن څنګه چې اول لاهور کې وشو اوس کراچۍ کې کیږي نو بیا وخت سره پینډه کې
د یادونه دا چې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه په لاهور کې لوبېدلې وه چې پکې پېښور زلمی کوټه ګلیډیټر ته ماتې ورکړې وه. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال لډیو ته غوګستې زو افغانستان تورزون کو تیر ورځ نو وخت په خوس کې د دوه قبایلو ترمنز په دیش کلن لانجه باندې جرګه کې راستو دغه مسلې دوی له هوا راکړه. په یاد لانجه چې درې ځلې وسلوال قومي جګړه پکې اهم شوي د دوه لور پکې اته کسان وجل شي او شپاړس نور جوبل شوي دي. افغان ولسمشر د یو ځانګړي فرمان له مخې په خوست کې د قومي لانجو او داوو د حل لپاره د سویل ختیځ زون د شپږو ولایتونو له مشرانو یو باصلاحیته اپلاوی ټاکلې چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې په خوست کې د قومي لانجو په څیړلو او حلولو لګیا دی. نور تفصیل له سیمې د بشر دو خبریال نجیب الله خیر لکوي.
په خوست کې د قومي داوو او لانجو د حل لپاره د افغان ولسمشر لخوا ځانګړی کمیسیون وتوانه چې له ډیرو هڅو او پرلپسې جرګو او سلا مشورو وروسته د حیدرخیلو قوم او د ورزی لیوانخیلو ترمنځ د قومي ځمکو پر سر دیرش کلنه لانجه د دواړو خواوو په رضایت حل او د سه شنبې ورځې ناوخته د دعوې په سیمه کې د روغې فیصله اعلان کړه. د یاد دعوې او لانجې د موظف کمیسیون یو تن غړي نواب امیرزی مشال راډیو ته وویل چې
د حیدرخیلو او لیوانخیلو لپاره
وټکل شو موږ دا کمیشن وکړای شو چې د درې هفته په مدا کې دغه مسالې ته د پایتکې کېږو او په نوې اناناتو چې په دغه کې نه د دوه طرفینو لخوا ډوډۍ خوړل شوې ده او نه خلاط اخیستل شوې ده.
د خوست یو تن قومي مشر وکیل امیر خان صبری په دې خوشحالي څرګنده کړه چې د ټاکلې کمیشن په هڅو یو دا سلانجه حل شو چې مرګونه ژوبلې او تاوانونه پکې شوي ول.
دا دی باندې خوشاله ورځ دو په خوست کې چې دا غټه مسله حل شولا. ډېر مرګونه بشوي ډېر ستونزې بشوي تکلیفونه بشوي مصرفونه شوي.
د ورزه لیوان خېلو او حیدرخېلو قوم د لانجه د حل کمیشن مشر حاجی داوود هیله وکړه چې په خوست کې د دې لانجه په شان نورې قومي داوې هم حل او فصل شي.
الحمدلله دوالو جانبینو ډېره په خوشاله دا پریکړه فیصله ومنله او موږ د دوی ټولو نه ډېره مننه کوو. ام دی ولایت نه ام امنیتی ورګانونو نه ام رئیس جمهور نه چې دغه تایی ټولو قومو په منځ کې دا د سولې د روغې جوړې د خیر اخیری د پای ټکی کې پښو.
د یادونه ورده خوست چې لږی هواري او ډېرې غریزي سیمې لري لیوی پیړۍ راهیسې پکې د لسګونو کلو او قومونو ترمنځ په دښتو غرونو او سرزوینو باندې داوی او لانجې موجود دي. که څه هم دا داوی او لانجې په زلونو په وسلوالو نښتو بدلې شوي خو چارواکو په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې اوس دې لانجو ته د یو شمېر بهرنیو کړیو لاسونه هم رسېدلي دي.
مشال لډیو ته وګصه د نجیب لالو خیل راپور موارد هم په افغانستان کې پاتې کیږي. د سه شنبه یا نه په ورځ په ننګرهار کې په پوهنتون کې د سولې ملي کانفرنس تر سرلیک لاندې یو غونډه تر سره شو چې زده کوونکو په کې د ټولنیز سولې په اړه په بیلابیلو عواملو بحث وکړ. نور حال د جلال آباد نه د مشال لډیو خبرجال باز محمد عبد راکوي.
د ټولنیز سولې په اړه دغه کانفرنس په ننګرهار پوهنتون کې د سولې مرکز جوړ کړی و چې د پوهنتون پر یو شمېر استادانو سربیره پکې په سلګونو تنو محصلانو هم ګډون کړی و. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی بابرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل محصلانو ته یې د ټولنیز سولې په اړه د څېړنو سپارښتنې کړې وې چې په کانفرنس کې یې ګډونوالو سره شریکې کړې.
سولې نه هدف یوازې دا نه دی چې موږ کلی غاړې په دې ګرمو چې ټوپکې په لاس کې د یو بل ولي. د نننۍ کانفرنس یوه موخه همدا ده چې هغه تحقیقات چې زموږ محصلینو کړي دي هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې موجودې دي او د دغه ستونزو په موجودیت کې شخړه رامنځته کیږي او کله چې شخړه وه هلته سوله نه وي. نو موږ اول یوه ستونزه درک کړې ده بیا هم د هغه ستونزې عوامل پیدا کړي دي او بیا هم د هغې بدې اغېزې په ټولنه باندې چې دي په هغې باندې بحث کړی دی. البته زموږ محصلین
په کانفرنس کې یو شمېر ځوانانو د ټولنیزې سولې په اړه خپلې څېړنې د غونډې ګډونوالو سره شریکې کړې. د ننګرهار د حقوقو پوهنځي د څلورم کال محصل او د سولې مرکز یو تنغړي عباسین غوثي چې د ټولنیزې سولې په اړه یې څېړنې کړې وې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سولې په اړه او د کړکېچ په اړه ډېر سماز زده کړل او په دې باندې پوه شوم چې یوازې د جنگ لاس اخیستل یوازې سوله نه ده. سوله نور اړخونه هم لري چې هغه ته انسانانو ته ټول حقوق ورکړل شي دا خپله سوله ده.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل وحید زهیر هم یو له هغو محصلانو څخه و چې د ټولنیزې سولې په اړه یې څېړنې کړې وې. نوموړي مشال راډیو ته وویل
خلکو کې دا فکر عام دی چې سوله یوه سیاسي پدیده ده او یوازې د دولت چارواکي یا څوک چې په دولت مسؤلین دي دا خلک مسؤول دي چې سولې ته کار وکړي او سوله راوړي. نه خبر داسې ده چې سوله ټولنیزه پدیده ده او د ټولنې هر وګړی مکلف دی چې ټولنې ته کار وکړي.
د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي چې دوی د سولې په اړه یو کتاب تیار کړی او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون په تدریسي نصاب کې منظور کړي چې په دویم سیمستر کې به د ادبیاتو، ژورنالیزم، حقوقو، شریعت او د ښوونې او روزنې پوهنځیو کې به یې په تدریس کولو پیل وشي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال لاډیو ته غوږ سرودونکو د خبر پښتونخوا د بونیر رانیګټ لرغونی اثارو پاړه پوهان وایي چې د زرګونو کاله زوړ تاریخ لري او دوی په خبره دغه اثار د سیمې د ګټې لپاره ډیر د اهمیت او د ګټې وړ دي. د رانیګټ لرغونو اثارو پاړه د مشال لاډیو د خبریال نیاز احمد خان دا راپور اورو.
د ضلع بونیر سرخار ډګر نه اویا کیلومتر لرې نوګرام نومي کلی کې د رانیګټ لرغونی آثارو په اړه پوهان وایي چې 2000 کال وړاندې دا سیمه د هغه وخت یو ښایسته او لوی آبادی وه. رانیګټ کې د دولت لخوا لګول شوی معلوماتو تر مخه دغه لرغونی آثار کال 1303 کې موندل شوی، وروسته کال 1900 کې پرې سروي وشوه او بیا کال 1915 کې د پاکستان دولت پرې د جاپان حکومت په مرسته د برسېره کولو کار شروع کړو. د بونیر سره تعلق لرونکو د لرغونو آثارو پوهان حیدر علی خان اخونخیل د رانیګټ اهمیت په اړه وایي.
راجا اورا نومی او سړی تیر شوی دی، هغه د تخبای حکمرانو داغه ملکه چې ده نو هغه رانی دا دغه دارو خلافه وه او د 327 قبل مسیح کې چې کله سکندر اعظم د دغه فلور باندې راغې د اودیانا ته کله انټر شو او هغه د مختلف علاقې ووهلې د علم پلار باندې چې کله هغه راغې دا د اودیانا اخیرنۍ قلاوه دا قلای ووهله او د دې ځای نه د هنډ په ګودر باندې پورې وت دغه ته ټیکسلا ته پورې وت. د ټیکسلا بادشاه ورله ډېر ښه ویلکم یې ورته وکړو او د هغې نه بعد هغه جهلم دغه راجا فورس ووهو او دغسې د هغه دغه مهم چې دی نو سر ته ورسېد.
رانیګټ لرغونی آثارو ته وخت په وخت سیلانیان ورځي، ولې د مناسب پاملرنې نشوالي له وجې د قیمتي آثار له تباهۍ سره مخ دي. د سوات سره تعلق لرونکي خبریال او سیلانی امجد علي صاحب چې دغه لرغونی آثارو ته رسېدلی وایي چې د نړۍ په تاریخي کتابونو کې دې سیمې ته لوی اهمیت ترلاسه دی.
دې ګټ کې دلته کې یو بوتګر بناسو هغه به بوتان دلته کې جوړول یو کس په دوه کسبو دې ته به وایي چې ویل کېږي چې دې ته به ګټه د تخبای نه راتله او هغه به د دینه چې کوم دینو په ښایسته طریقه باندې د دې بودا مجسمې جوړولې هغه په دې نړۍ کې تقسیمې دي. دا سه تقریبا په 15 کیلومتره کې د دې د آثار پراته دي کنه، نو دا قتل غوړي او دا تاریخ چې کوم دی د ټولو پښتنو ته خول غوړي.
درانیګټ لرغونی آثارو بچ ساتلو پاړه د خیبر پښتونخوا لرغونی آثارو محکمې چارواکي وای چې دغه لپاره دوی ساتونکو ساتره او اوس د خیبر پښتونخوا دولت د لرغونی آثارو بچ ساتلو لپاره لوی رقم منزور کړي، ځکه دوی به د قیمتي آثار بچ ساتلو لپاره لوی ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د نوزې د ناساته خبرونو رستي شیبي د 3 منټه کم شپږ بجې شوي لنجیب امرا او رستي لن خبرونه ورو.
حکومتي چارواکي وایي نن په کوټه کې د پولیسو پر یوې لارې شوې 14 کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان قبول کړی. د پاکستان استخباراتي مامورینو مشال اراډیو ته ویلي چې نن سهار د بنو سره نږدې د امنیتي سرتیرو په یو ګاډي برید کې 2 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلی د برید ذمہواري قبوله کړې ده. د فاټا یوت موومنت چې په قبایلي سیمو کې د محصلینو یو تنظیم دی نن غړو او مشرانو په پیښور پریس کلب کې د ویغونډې پر مهال وویل چې د حکومت په هغې پرېکړې خوښ نه دی چې د پیښور های کورټ واک په تر قبایلي سیمو غځوي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیټی نن په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پاکستان سپر لیګ کرکټ لوبو راتلونکي ځینې لوبې به په کراچۍ او لاهور ښارونو کې ترسره شي. د پاکستان سپر لیګ لوبې د 2013 کال په فبروري کې ترسره کی. نجم سیټی زیاته کړه چې دغه کرکټ لوبو څلور هغه به په کراچۍ او درې به په لاهور کې ترسره شي او د دې موخه دا ده چې نړیوال لوبغاړي او ټیمونه پاکستان ته د لوبو لپاره تلو ته راضا کړل شي. د ایران ستر مذهبي مشر یو لوړپوړي سلاکار اروپایي هیوادونو ته له دې کبله خبرداری ورکړه چې دوی هڅه کوي د 2015 کال د جوهري تړون د ساتلو لپاره نوي شرایط کېږي. علي اکبر ولایتي چې په بهرنیو چارو کې د آیت الله علي خامنهای مشر سلاکار دی پرون ایراني رسنوي ته ویلي چې دوی د نوو شرایطو منلو ته راضي نه دي. او د یوکرین پوځ نن وویل چې تیره ورځ د روس په ملاتړ جنگیدونکو بیلتون پالو د اوربان په سرغړونې کولو سره دوی پر امنیتي سرتیرو ډزې کړې چې په پایله کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي.
لند خبرونه موارد الحمدی سره د مشال ډیو د نورو جنا سات خبرونه پای تر رسیدي سبا سحر پوره په 9 بجه بیا بیا زمغ خبرونه پھیلیږي تاسو پر همدی صفو د ډیو رډیو خبرونه اوریدئ شیخ خپل قربای سلام محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي د الله پامان.